ګل وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې تاسو ته پروګرام تک خراغلی دغه پروگرام ته تاسو ښه راغلاست وایم. میر احمد صافی تخنیکی چارې مخته وړي او چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ثبات په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره متحده ایالات د خپلو افغان شریکانو همکارۍ ته دوام ورکوي. ډونالډ ټرمپ همدارنګه په طالبانو هم تند انتقاد کړی چې په افغانستان کې د وحشیانه حملو لارې خپله کړې ده. دا مهمه موضوع ده په بهرني راپور کې هم اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا ایران له جګړې او ترهګرۍ څخه په ملاتړ تورن کړی ده. نور مسائل هم لرو، تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته ورشو. د خبرونو سرټکی، نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو وروستۍ ورځ ده. په کندهار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې خپلې پالیسۍ دفاع کړې. پوره خبرونه نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو وروستۍ ورځ ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د میزان په شپږمه نیټه د شنبې په ورځ به د سهار په 8 بجو خلک د خپلې رایې د کارونې په هدف انتخاباتي محلونو ته ولاړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبی سعادت بېګا شپه ازادي راډیو ته وویل
انتخاباتي مبارزه د میزان د شپږمه نیټه چې د ټاکنو ورځ ده د غینه 3 ساعته مخ بندیږي. په هغه وخت کې د ولسمشرۍ ټاکنو محترم نماندان نشي کولای هیڅ یو یې هم خپل ټاکنیزې مبارزې ترسره کړي.
ښاغلی سعادت وایي که د سکوت په دوره کې د نماندانو لخوا کمپاین ترسره شي د کمیسیون لخوا به ورسره قانوني چلند کیږي. تر اوسه پورې د ولسمشرۍ له 300 کاندیدانو دریو په انتخاباتو کې د نه ګډون پریکړې کړې دي. دوو زلمی رسول او شهیدا محمد ابدالي بیا له ولسمشر اشرف غنی او د ټاکنو له کاندیده خپل ملاتړ هم څرګند کړی دی. حنیف اتمر بیا وړ مورس په انتخاباتو کې د ګډون نکولو اعلان کړی او ویلی دی چې د ټیم پخوا هم د ګډون نکولو پریکړې کړي او علتونه هم بیان کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغو انتخاباتو د بشپړ چمتووالي خبره کوي او دغه شان د دغه هیواد امنیتي بنسټونو هم د امنیت د ټینګښت لپاره د شاوخوا 1 لک سرتیرو د معذفولو خبره کړې ده. په کندهار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. د کندهار د امنیه قماندانۍ ویاند جمال ناصر بیګا ازادي راډیو ته وویل
پر دیواله او چسپکې ماین نشته و چې انفجار یې کړی دی. په نتیجه کې درې تنه ملکي وګړي چې یوه ماشوم او یو ماشوم پکښې دي شهیدان شوي او د یوې ښځې په ګډون 8 تنه نور زخمیان شوي دي.
د نوموړي په خبره و ټپیان هم چې یوه ښځه ده ټول ملکیان دي. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو پلاوی په پکتیا ولایت کې د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوی دی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قومي سپینګیري وکیل جان محمد جلالي د وژنې غندنه کړې او له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د هغه قاتل پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ترمنځ سیالي پرون ماخام هیڅ بالوبولو پراته پایته ورسیدله ځکه چې په لوبه کې د لوبې نه مخکې باران چوي وو. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د یو درې اړخیز سیریز پای لوبه وه که څه هم دواړو ټیمونو جام ګټلی خو له دې چې افغانستان د بنگلاديش میلمه و جام افغانستان ته ورکړل شوی دی. د بنگلاديش افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې د ټولو لوبغاړو ترمنځ د غوره لوبغاړي جایزه ځوان افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز ته ورکړل شوې ده. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، په پاکستان کې د تیرې ورځې د زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. پاکستاني چارواکو ویلي 300 نور زیات کسان ټپیان دي او اندېښنه شته چې ښایي تلفات زیات شي. د ریکتر په کچه 15.8 درجې وې زلزلې پرون د پاکستان تر واک لاندې کشمیر د میرپور سیمه کې خلکو ته زیانونه اړولې دي. دغه زلزلې ټکانونه په اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، کابل او د هند پلازمینه نوې ډیلی کې هم محسوس شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هیوادو یې غوښتي چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. ډونالډ ټرمپ د سې شمې په ورځ د ملګرو ملتو 4 عمومي اجلاس ته د خپلو خبرو په مهال دغه شان ایران د نړۍ په وړاندې لوی ګواښ یاد کړ.
One of the greatest security threats facing peace-loving nations.
تر ټولو لوی امنیتي ګواښ چې د نړۍ سوله خوښي وادونه ورسره مخ دي، د ایران ځپونکی رژیم دی. د امریکا ولسمشر دغه شان ویل ایران په سوریه او یمن کې جګړې ته په شدت سره لمن وهي. اخو د ملګرو ملتونو په 4 عمومي اسامبله کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو په بیلابیلو هڅو سره کوشش کړی دی چې د امریکا او ایران ترمنځ د ډیپلوماسۍ د بیا پیلېدو لپاره د دغو دواړو هیوادونو مشران وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي دي چې متحده ایالتونو او عربستان دواړو ترې غوښتي چې د ایران سره د کړکیچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون بیا پرون ویلي دي دا به یو له لاسه تللی فرصت وي که حسن روحاني په نیویارک کې له ډونالډ ټرمپ سره ونه ګوري. د امریکا او ایران اړیکې وروسته تر هغه له تېر وړي راهیسې سړې شوي دي او کړکیچ ته رسېدلي دي چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړونه ووت او په دغه هیواد یې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه دوه خواوو یعنې د امریکا او چین جهاتونو ته به وویشل کېدو. د انټونی ګوتریش د سې شمې په ورځ د ملګرو ملتونو د اجلاس په پیل کې وویل متحده ایالاتو او چین دوه بیلابیلې او سیالې نړۍ جوړې کړي. ګوتریش وویل باید ټول هر هغه څه چې په وس کې لري وکاروي څو لوی اقتصادي ګواښونه له منځه لاړ شي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ یو نړیوال اقتصادي نظام رامنځته شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ته پیغام ورکړ چې د اقتصادي سیالیو سربیره نړۍ د اقلیمي بدلون ګواښ، د ترګرۍ له پراختیا، نابرابرۍ او په فارس خلیج کې له احتمالي ناورین سره مخ ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې. زما اداره په افغانستان کې د ښې راتلونکي لپاره هیله کوي خو طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د امنیت د نیولو په هدف افغان چارواکو خپلې هڅې زیاتې کړي دي. په هلمند کې هم چې یو له ناامنو ولایتونو ګڼل کېږي، چارواکي اوس وایي چې د څو مرکزونو د پرانیستلو لپاره یې هڅې کړي او عملیات یې روان کړي.
نامه او نادلی کې نادلی په نوآباد سیمه کې همدا اوس هم عملیات روان دی د دښمن د ځپلو په خاطر باندې. تر اوسه
نور مسایل هم لرو. په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر ټولو توده موضوع تر اوسه یاده شوې ده. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ایران له جګړې او ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی. وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ثبات په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره متحده ایالات د خپلو افغان شریکانو همکارۍ ته دوام ورکوي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په 4 عمومي اسامبله کې په خپله وینا کې په طالبانو سخت انتقاد وکړ او ویل طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې. ټرمپ د سپتمبر د میاشتې په 8 اعلان وکړ چې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو له امله د دغې ډلې له استازو سره مذاکرات لغوه کړي دي. طالبانو هم هغه وخت د ټرمپ ځواب ورکړی و او ویلي و چې دی به په خپلو خبرو پښیمانه شي او ګواکې چې د دې ډلې جنګیالي به په ټول افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکوي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې د افغانستان په اړه ډېرې لنډې خبرې وکړې. خو نوموړي پیغام ورکړ چې ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره همکاري دوام ولري. ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 24 نیټه د ملګرو ملتونو په 24 اجلاس کې په خپل وینا کې وویل متحده ایالات د افغانستان خلکو ته یو ښه او هوسا راتلونکی غواړي. زما اداره په افغانستان کې د خیراتونکو لپاره هیلې پیوړې کوي. لکه د مرغه چې طالبانو د واشیانه عملو لار خپل کړې ده، موږ په افغانستان کې تر هغه د خپلو ائتلافي شریکانو همکارۍ ته دوام ورکو تر کومه چې ترهګري له منځه نه وي ولاړه. د وی واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه
درو.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر په 8 نیټه طالبانو سره د خپل هیواد خبرې لغوه کړې او د دغه ډلې په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبرداری ورکړ. بیا هغه وویل چې د مذاکرات له منځه تللي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالب استازو ترمنځ په 10 میاشتو کې 9 پړاو خبرې د دې لامل شوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو په ګډون د افغانستان ډېری اوسیدونکي داسې وانګیري چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې خنډ موجود دی. یو شمېر نوماندانو حتی هیڅ ډول کمپاینی غونډه نه درلوده او دا شعار یې ورکړ چې د انتخاباتو په وړاندې سولې ته ترجیح ورکوي. خو خبره بل ډول شوه او طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په اړه د ډونالډ ټرمپ له ټویټونو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او څو تنه نورو نوماندانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پراخ کړل. د امریکا ولسمشر د تیرې شپې په وینا کې په افغانستان کې د خپلو ائتلافي شریکانو سره د همکارۍ په اړه وویل. اوس پوښتنه دا ده چې آیا هغه ظاهرا د افغانستان راتلونکي حکومت ته اشاره درلوده؟ د سیاسي چارو پوه حاجي سید داوود یې په اړه دا شان تحلیل لري.
زه فکر کوم چې ترامپ بیا هم د افغانستان حکومت ته یو چانس ورکړ، وخت ورکړ، کدوې وشي کړی چې انتخابات په سم ډول سره ترسره کړي او د هغې پایلې اعلان شي. طبیعي خبره ده چې امریکایان دلته حضور لري او دغه چې منتخب حکومت سره به دوی خپل همکاری ته دوام ورکوي.
خو ښاغلی داوتوی، که چیرې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات بیا هم له ستونزو او احتمالي بحران سره مخ شي، هغه مهال ښایي د امریکا متحده ایالات خپلې همکارۍ ودروي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ 4 ځل انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. د انتخاباتي کمپاینونو پراخېدل او شدت خای هغه اصلي لامل وی چې لامل یې ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په 24 عمومي اجلاس کې ګډون ونه کړو او پر ځای د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل انتخاباتي مبارزه تر سره کړي.
د رای ورکولو لپاره مو باید د 18 کلنۍ عمر بشپړ کړی وي، د افغانستان تابعیت ولري او نوم مو د رای ورکونکو په لیست کې ثبت وي.
د ازادي رادیو خبريالان په بیلابیل ولایتونو او په کابل کې د انتخاباتو د خپوخخ لپاره هر ورځ تاسو ته راپورونه جوړوي او موږ هم درته خبرو. په همدې ترتیب اوس د هغه رپورټونو د خبرولو وخت را رسیدلی چې بیلابیل ولایتونو موږ ته را رسیدلی او د انتخاباتو په اړه باندې دي. په نورستان کې د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې تر شلو مرکزونو پورې منظور شوی و، خو اوس چې ټاکنې را نږدې دي د ناامنیو په پلمه باندې دغه مرکزونه تړل شوي او دوی د رایو له ورکولو محرومه دي. دوی اوس وایي اوس هم مسؤولینو ورته ویلي چې 22 مرکزونه د لوړ تعدید سره مخ دي او کیدای شي وتړل شي. تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې.
د غربي نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو عنایت الله وایي له 10 کالو زیاته موده کېږي چې دوی په ټاکنو کې برخه نه ده اخیستې.
متاسفانه د ولسوالۍ مو ولسوالۍ منډول 12-13 سال است کې انتخابات نه میشه. بنامه یې کې
بدبختانه چې 12-13 کال کېږي چې زموږ په ولسوالۍ منډول کې ټاکنې نه کېږي. په دې نوم چې دلته امنیت او دولت نشته، لومړی مرکزونه ورکول کېږي بیا انتخابات نه کېږي. دا یو غټ مشکل او موږ سره لویه جفا ده. موږ نه په ولایتي شورا کې استازی لرو او نه هم په ولسی جرګه کې. د منډول ولسوالۍ په څیر د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکو هم د دوه وشتو مرکزونو تړل کېدو اندېښمن کړي دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو محمد امین وای:
نورستان په ولایت کې متاسفانه په تاسف سره دوه وشت مراکز چې کله پارلمان انتخابات په هغه مراکزو کې شوي وو په دغه انتخابات کې غیر فعال خودل شوي. دا یعنی په دې معنا چې زمونږ انتخابات په نورستان ولایت کې 40% ساحو کې نور متباقي زما په نظر باندې 80% زمونږ انتخابات نه لرو.
په نورستان کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر شاه جهان سرداری هم ازادي راډیو ته وویل چې 22 مرکزونه یې د امنیتي ستونزو له امله د لوړ ګواښ سره مخ دي.
د نورستان په ولایت کې منګه 45 رای ورکول مرکزونه لرو چې د هغه د جملې نه د 20 مرکزونو د خلاصېدو لپاره د امنیت قومندانۍ خپل قوتونه توظیف کړي دي او باقي 22 مرکزونه پاتې کیږي چې په هغه باندې اوس د امنیت قومندانۍ او نور امنیتي ارګانونه جلسې لري څېړنې کوي چې څنګه کولی شي دغه مرکزونه فعال کړي.
د نورستان امنیت قومندان جنرال صابر اریان وای: ل یادو مرکزونو د شتستونزو د ختمولو د پاره یې هڅې پیل کړې او کوخخ کوي چې ټول مرکزونه پرانیستي پاتې شي.
3-4 نقطې کې مو د وجه تشویش لري متحدید بلند است.
درې څلور زینو کې موږ تشویش لرو او هلته لوړ تهدید موجود دی که خدای غوښتل هلته موږ تصفیوي عملیات پیل کوو چې امنیتی ساحه پراخ کړو. ان شاء الله چې د ټاکنو ورځې پوري چې کوم مرکزونه د لوړ تهدید لاندې دي هغه تهدید به راټیټ کړو او هلته به د ټاکنو لپاره زمينه برابر کړو. د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې په خپل ولایت کې د رای ورکولو له 45 مرکزونو څخه د 22 مرکزونو لوړ امنیتی تهدید او د تړل کېدو وړاندوینو اندېښمن کړي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتی ستونزو د موجودیت په وجه په سلګونو مرکزونه تړل شوي او په لکونه خلک به د رای ورکولو څخه محروم شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له نورستان ورزوسی ده هلمند ته. هلته د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د ټاکنو د خطر سراوي لپاره په بیلابیلو سیمو لاغې ډلې ناوي او نادلي کې پوځي عملیات پیل کړي دي سو له تهدید سره مخ مرکزونه د رای ورکولو لپاره چمتو کړي. په دې اړه باندې الیاس دایی له هلمند یو راپور را لېږلې.
د جمهوری ریاست د ټاکنو د پاره ورځي کمیږي ورسره جوخت د امنیت پر مسله چې پر ټاکنو د څار د بنسټونو ترڅنګ درای ورکوونکو د پاره ولایت لري هم اندېښنې ډېرې دي. د هلمند چارواکي وای په زورګونو سرتیری د ټاکنو د امنیت ټینګښت لپاره چمتو دي او ان په یو شمیر سیمو کې عملیات شروع کړي دي. په هلمند کې د 215 میوان کلور د کمانډان جنرال زبی الله محمد وای د ټاکنو د ورځې ش امنیت لپاره د نهرس راج او نادلی ولسوالۍ په غسیمو کې چې تر نسبی امنیتي تهدید لاندې دي عملیات پیل کړی دي چې شلاسترا وړنی لري.
دا اوس په نامه او نادلی کې نادلی په نوابات سیمه کې هم دا اوس هم عملیات روان دي د دښمن د ځپلو په خاطر باندې. تر اوسه پورې موږ سلور مرکزونه د هغه مرکزونه چې ټول د انفجاري مواد پکې وو او راوړل شوی وو په دې خاطر باندې چې د انتخابات دیگر ولولو په خاطر دا معلومات زوړی دی.
دا په داسې حال کې چې د ټاکنو د خپلواک دفتر مسؤلینو د لشکرګاه د څلورمې اوزې باباجي په شمول د غنولس مرکزونو د بند پاتې کېدلو خبر ورکړی دی چې تر پارلماني ټاکنو وروسته د دولتي ځواکونو په لاس ورغلي دي. د هلمند والی وایي د تیرو درې میاشتو راهیسې د جمهوري ریاست انتخاباتو د امنیت پر پلان جلسې پای ته رسولې دي. اوس عملي کار شروع شوی دی چې خلکو ته د ټاکنو په ورځ ښه شرایط برابر شي.
امنیتي او دفاعي ځواکونه هم خپل د حق د انتخاب د رای ورکولو حق لري مګم د مداخله حق نه لري. مونږ پرونی اخري غونډه په شورا کې درلوده او په شورا کې اخري بریفینګ د ټول ولسوالیو قومندانان مدیران د امنیتي ملي امدارنګ ولسوالان او اردوی ملي قومندانانو اشتراک درلو شو په ټول مسایلو مونږ برخه به ودر کړی. خوشبختانه ټول امنیتی ځواکونو هلته اطمینان راکړ خبرې ته او هغه سم هدایتونه چې زما وو او د ولسمشر وو د دولت وو د امنیتي ارګانونو مشرانو وویلې ما هم وویلې ټول په دې تعهد دغه دي ژمن دي چې موږ به امنیت ساتو.
د هلمند چارواکي په داسې وخت کې د ټاکنو د امنیت ډاډ ورکوي چې وسلوالو طالبانو له وړاندې خپل ملګرو ته د هغو د ګډوډولو امر کړی دی. که څوم په هلمند کې د ولسمشری د ټاکنو د کمپاینونو غونډې په امن کې روانې دي، خو د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې پر کمپاینی غونډو بریدونو ملکی کسانو ته مرګ ژوبلی اړولی دي. د پارلماني ټاکنو پر مهال لشکرګاه ته د نږدو سیمونه د طالبانو لخوا ځینې توغندي او میزایل وتغول سول. دا ځل چارواکي پوره ډاډ ورکوي او د هغه سیمو لپاره د اضافي سرتیرو د استولو خبر ورکوي چې امنیتي ستونزې ډېرې دي. امنیه کمانډان سمون مال حسام الدین هلمندی ازادي راډیو ټول د احتمالي توغندو او راکټي بریدونو چاره او مخنیوي کړی دی.
همدغه اوس چې کوم عملیاتونه روان دي په ولسوالۍ کې یا په کمربندي ساحو کې، موږ هغه ساحه آزادوو یا هغه ساحه کې چې کوم ځای کې پوسټ او کمربند دي دغه نه 15-16 کیلومتره مخکې عملیات وړو، هغه همدغه خاطرات انتخاباتو دي. په همدې خاطر باندې چې څوک هغه ساحه کې ځای پر ځای نسی یا کوم ورځ چې د انتخابات راځي دوی دغه ځای نه بیا راکټونه شارت نه کړي. کوم نکات چې نږدې وي دلته ولایت یا مراکز ته نږدې، پر هغه باندې نور هم تر انتخابات ورځې پورې موږ خپل عملیاتونه قرباني اجرا کوو.
که څوم پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونو او د انتخاباتو د خپلواک دفتر ځینو کمشنرانو د ټاکنو په وړاندې ناامني لوی ستونزه بولي، خو د هلمند د ټاکنو د دفتر مسؤل شبیر احمد حامد وایي د حکومتي مسؤلونو سره په ټولو ملاقاتونو او ناستو کې د توکو د انتقال ترڅنګ د ټاکنو د دفتر د کارکوونکو د امنیت اطمینان ورکول شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست ټاکنې به د میزان یا تلې د میاشتې پر شپږمه نیټه چې راتلونکې شنبه کېږي وسی، چې په ټولو برخو کې ورته پوره امادګۍ هم نیول شوې دي. عبدالله استایی، د ازادي راډیو هلمند.
د میزان د شپږمه انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 0 0 4 8 8 0 0.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. ورزو غزنی ته، په غزنی کې پروند ټاکنو په ټاکنو کې د غونډې اخستلو د خزو د غونډې اخستلو لپاره د خزو او پیغلو لخوا د غزنی په خار کې د ګوډی پران بازی میله تر سره شو. اخوا په ولایت کې هم یو غونډه جوړه شوې او د په انتخاباتو کې د خزو د اشتراک په اړه باندې خزي وهڅول شوې. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی یو راپور را لګلې.
دا سه‌شنبه په ورځ په غزنی کې د بیان ازادۍ پر واټلس کونه شزو د سولې د ټینګښت په تړاو او په راتلونکو ټاکنو کې د شزو د ونډې اخیستو په پار د کاغذ پرانې په مایله کې ونډه واخیسته. د ټینګار کاوه چې شزې د هم د سړو ترڅنګ په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. دا مایله د شزینه فعالانو او د ولایت مقام د جندر امریت له لوري جوړه شوې وه. دا غزنی والی واحد الله کلمزی په دغه ځای کې رسنیو ته وویل ل دې سره به شزې د سولې په برخه کې پراتلونکو ټاکنو او په عام ژوند کې له سړو سره برابر ونډه واخلي.
دا ډېر یو قوي روحیه د موږ خویندو ته ورکوي او دا به ان شاء الله ښه پیغام د ځان سره ولري. خلک به ټول تشویق شي ته چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
اتلس کلنه فاطمه چې د کاغذ پرانې په دغه مایله کې کاغذ پران په لاس کې د ازادي رادیو ته وویل دا شزو د تشویق او پټاکنو کې د ونډه اخستنې په خاطرې په دغه کاغذ پرانې کې ونډه اخستې ده. شزې د په پراخه توګه پټاکنو کې ونډه واخلي او د خپل خوښ کاندید ته د رایې ورکړي. بلور ته په همدغه ورځ د غزنی ولایت مقام د غونډو په تالار کې د شزو چارو ریاست لوري په ولسمشری ټاکنو کې د غزنی ولایت د ولسونو ملاتړ او په ټاکنو کې د شزو د مهم رول په تړاو امو په هوای تر سرلیک لاندې یو غونډه وسوه. د دولتي چارواکو ترڅنګ په سوونو تنو مېرمنو قومي مشرانو او ځوانانو په کې ونډه اخیستې وه. غونډې ته ځینو کسانو ویناوې وکړې. په ټاکنو کې د شزو رول یې مهم وبالو او له هغې څخه یې غوښتنه وکړه تر څو په ټاکنو کې فعاله ونډه واخلي. د ولایت شورا مرستیال امان الله کمرانی د غزنی له ولسونو په ځانګړې توګه له شزو وغوښتل چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او دا سیټیم ته رایه ورکړي چې په هر اړخیزه توګه د هیواد آبادونې ته ژمن وي.
او رونو نمو غوښتنه دا ده چې ټول راووزي خپل رای استعمال کړي او هغو چاته رایه ورکړي چې هغه واقعا د تاسو د رایې ارزښت ولري.
دا شزو فعال حسین اندړې په خپلو خبرو کې وویل شزې باید په غونډو مبارزو لاس پورې کړي تر څو خپل حقونه ترلاسه کړي. دوی د پټاکنو کې برخه واخلي.
د اسلام په صدر کې هم زمونږ ونده نادیده نه ده نیول سوې او زمونږ مشران زمونږ بزرگان او زمونږ پیشوایان په دې باندې تاکید کړی ده او مونږ یې تشویق کړی دي چې راینده هم د خپل راتلونکي او د خپل سرنوشت لپاره په پروګرامونو کې په مبارزو کې د وطن د ژوند لپاره نقش او خپل رول ولوبوو.
دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په غزنی مرکز کې د ښځو په سیاسي، مدني او ټولنیزو فعالیتونو کې د پخوا په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت رارسېدلی. احمد شیبر ته بغاک شو.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغه امریکایي ورځپاڼه د ولسمشر ټرمپ له لورې له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدل ستایي او لیکي. اوس داسې چانس پیدا شوی دی چې له ترهګرو طالبانو سره د نیمه موافقې پر ځای سمه موافقه وشي. د ورسپانې په باور د امریکا متحده ایالاتونه باید کله هم د طالبانو د غوښتنه پر ځای نکړي چې د افغانستان حکومت چې د واشنگتن همکار دی د سولې له خبرو بهر پات شي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي د طالبانو مشرانو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی حکومت غیر قانوني بللی، خو ښاغلی غنی د ډیموکراتیکو انتخاباتو لار غوره کړه چې دا د امریکایانو او افغانانو د ملت جوړونې یو مثال دی. په زرګونو کسان د دې لپاره جګړه کوي او د دې هدف لپاره قرباني شوي دي. ورسپانه لیکي له افغانستان ته ځواکونو د وټلو په بدل کې باید لښ تر لشه حقيقي سولې تر لاسه شي. د زلمی خلیل زاد په مشهد امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې خبري نه پړاو په قطر کې تر سره شوه او په اصول کې امریکا منلې و چې د دې په بدل کې به په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر کم کړي چې طالبان القاعده شبکې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سپتمبر په 8مه د سولې د خبري لغوه کړې. لانګ وال جرنال خبرونه بیا د القاعده شبکې په اړه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. افغان او امریکایي چارواکي وای د القاعده شبکې پر غړیو د طالبانو په پناه ځای کې ګډ عملیات شوي. د مقالې اشاره د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د اکشن بیش په عملیاتو ته ده چې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا شل یاغیان پکې وشل شوي دي. خو د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړیو ویل دي چې په دې عملیاتو کې پولیسکونو ملکیان هم وشل شوي دي. لانګوار جرنال د افغانستان د ملي امنیت شورا په وینا لیکي په مساکله کې د عملیاتو هدف د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې لومړی مشر عاصم عمر وو. خو د خبرونې په باور داسې ښکاري چې عاصم عمر د عملیاتو پر مهال په پناه ځای کې نه وو او تښتېدلی دی. د القاعده شبکې دغه ډله د هند او بنګلادیش په ګډون په یو شمېر هیوادو کې فعالیت کوي. د لانګوار جرنال په وینا القاعده له اوږدې مودې راهیسې په هلمند کې شته. د خبرونه وړاندې لیکي د 2018 کال د اگست په میاشت کې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده څو تنه ووشل شول. خبرونه بیا لیکي له یو شمېر راپورونو داسې ښکاري چې د هند د نیمې وچې القاعده شبکه له 2015 کال راوروسته په هلمند کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا ایران له جګړې او ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ. ډانلډ ټرمپ پرون د ایران په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې سخت انتقادونه وکړل او ویل د نړۍ سوله خوښو هیوادونو ته تر ټولو لوی امنیتي ګواښ د ایران د رژیم لخوا متوجه دی. ایران تل د امریکا په وړاندې خپل دریز قاطع نیولی او ویلی دی چې امریکا له دوی سره ښه چلند نه دی کړی. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي اجلاس کې په ایران ډیر انتقادونه وکړل. ډونالد ټرمپ دوهم رهبر و چې د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو څلور اویایم عمومي اجلاس ته وینا وکړه. ټرمپ وویل د ایران رژیم د خپلو خلکو لپاره کار نه دی کړی او پر ځای د سوریې او یمن جګړه توده ساتلې ده. د وی دوران یو شنو په برخه کې د ایران د رژیم دی کارت موږ ټول ته څرګند دی. ایران نه یوازې دا چې په نړۍ کې د ترهګرو لومړی درجه ملاتړ هیواد دی، بلکې دغه هیواد رهبرانو په سوریا او یمن کې د جګړې ور ثوت ساتلې دي. د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې خپل پالیسۍ دفاع وکړه او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. د ټرمپ په خبره په نړۍ کې هیڅ یو بامسؤلیته هیواد باید په وینې تویونه کې د ایران همکار ونه وسی. د امریکا ولسمشر د خپلو خبرو په دوام کې ایران د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو په برید هم تورن کړ. د سعودي چارواکو د سپتمبر په 14مه نیټه د آرامکو پر تاسیساتو د برید په اړه خبر ورکړی وو. د یمن حوثیانو چې د ایران له خوا ملاتړ کیږي د دغه برید مسؤلیت یې اخیسته، خو تهران په دغه حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. ایران سره د 2015 کال اتومي هوکړې لیک د امریکا تر وتلو وروسته دغه هیواد د تیر کال په می میاشت کې پر تهران خپلو تحریمونو ته زور ورکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اجلاس په څنډه کې خبریالانو ته وویل که هیواد د امریکا له تحریمونو خلاص شي په هغه صورت کې به په اتومي هوکړه لیک کې د بدلونونو په اړه بیا کتنه وکړي. داسې ویل کېدل چې ټرمپ او روحانی به د ملګرو ملتونو د اجلاس په څنډه کې له یو بل سره وګوري، خو امریکایي او ایراني چارواکو دا وړاندوینې رد کړې دي. د فرانسې ولسمشر امانویل مکرون اعلان کړی چې چمتو دی د امریکا او ایران د ولسمشرانو ترمنځ منځګړتوب وکړي، خو ډونالډ ټرمپ دا وړاندیز رد کړی او ویلي منځګړی ته اړتیا نه لري ځکه په خبره ایرانیان پوهیږي چې چا سره خبرې وکړي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو وروسته ورځ ده. انتخابات خپلو کمیسیون وایي له سر له سبا به تر انتخاباتو پورې چې د شنبې په ورځ به وي هیڅ کاندید د کمپاین حق نه لري، او که په همدغې دوره کې چې سکوت دوره ورته وایي څوک کمپاین وکړي نو له کاندید سره به قانوني چلند وشي. په کندهار ښار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر ماین چاودنې درې کسان وژلې دي. دغه ماین چاودنه بیګا 8 بجې د کندهار په 14مه امنیتي حوزه کې شوې ده. اخوا په پکتیا کې د ولسمشرۍ د بل کاندید عبدالله یو پلاوی او قومي سپینګیری وکیل جان محمد جلالی د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د ټیمونو ترمنز پایلو به پرون د باران لامل لغو شو، خو دواړه ټیمونه بریالي اعلان شول. د اتلولۍ جام افغانستان ته ځکه ورکړل شو چې افغانستان میلمه ټیم و. په پاکستان کې د تیرې ورځې د زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. ښاغلی ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران د نړۍ په وړاندې لوی ګواښ یاد کړ. په همدغې اسمبلې کې او د دغې اسمبلې په شاوخوا حشیي غونډو کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشران هڅه کوي چې امریکا او ایران د ډیپلوماسۍ د بیا پیل لپاره وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي امریکا او عربستان ترې غوښتي چې د ایران سره د کړکیچ د کمښت لپاره د منځګړیتوب وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه دوه خواوو یعنی د امریکا او چین جهتونو ته په ویشل کېدو دي. ازادي راډیو ته غوښتل مخکې لدی چې دویم پروګرام پیل کړو. اسمسونو ته ورزو د اسمسونو د رالیګلو لتاسو هم غواړو چې د ازادي راډیو د اسمسونو برخه ته د افغان بي سیم د تاسو اتلس لاره لړن لیکلي پیغامونه راوستوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اسد الله نادر د خوست ولایت ځازی میدان ولسوالۍ څخه لیکلي دي. په ځازی میدان ولسوالۍ کې ټولو په شرایطو پوره کسانو ته سټیکر لګول شوی او د میزان په شپږم نیټه به د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه ورکړي. همدارنګه وګمې د زابل لیکلي دي خلک باید په انتخاباتو کې په ګډون سره خپل ملي واجبات ادا کړي او خپل سرنوشت په خپل وټاکي. فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اړیب لیکلي خدای دې وکړي چې د طالبان او خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې ژر پیل شي. واحد مدقیق هم له لوګر لیکلي د سولې خبرې باید پیل شي او هیواد ته مدایمي سوله راشي. بشیر حبیبزی بیا له لوګر لیکلي نن سبا انتخابات مهم نه دي بلکې سوله مهمه ده. تهمینی په نوم یو اوریدونکي لیکلي موږ د افغانستان په اړه د ټرمپ خبرې ستای او د طالبانو ته یو واضح پیغام دی. حکمت الله نورزی د کندهار ولایت څخه لیکلي دي چې د دوی لیکلي چې د ازادي راډیو د سهار لخوا نشرات بند شوی دی هلمند هم دغه سی یو اس ام اس مو ترلاسه کړی او دوی دغه شکایت به مو رسیدګی ورته وشي. نورو خلکو هم راته اس ام اس نه را لګلی دی. عزیز الرحمن لنګرار لیکلی په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه کچه رایه اچونه کې برخه اخلو او همدارنګه کار هم ورسره کوو. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د استمیسونو یا لندو لیکلو پیغامونو برخه ته چې د افغان بیسیم د 1943 شمیرې لخوا را لېږل شي لند لیکلي پیغامونه راواستوي څو ستاسو له نوم سره یې درته خپور کړو. د کندهار د انګورو باغلرون کې د خپل حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه کوي. د کندهار باغلرون کې کڅام د حاصلاتو زیاتوالي ته خوښ دي خو د سیمایزو او نړیوالو مارکیټونو ته د نه رسیدو په اندیښمن کړي دي. دوی وایي له درنو مالی زیانونو سره مخ دي او له دې چارې اندیښنه لري. په دې اړه صادق رشتینی له کندهار یو رپورت را لګلی تفصیلي راپور دی. دا واورې تر غوړو سبب یا د ازادي اوریدونکو نیز خبرونه خبره شي که وخت لنډه سندره به هم درته واورو.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د کندهار هرات د لارې عمومي سړک ته نږدې د انګورو د یو باغ بغل ته د خاشو تر منا لاندې لس کسان ناست دي او د انګورو د واشکي یا وږې څخه مرزمني او خرابې دانې ایسته کوي. دغه کسان چې انګور شکوي او پاکوي په کلیوالي اصطلاح پشتکیان هم ورته ویل کېږي. دوی هم انګور پاکوي او هم د ازادي راډیو دوهمې سهارنې خپرونې ته غوږ دي. که څه هم سږ کال چارواکي د نورو کلونو په پرتله د کندهار د انګورو په حاصلاتو کې د 25% زیاتوالي خبره کوي خو په ناستو کسانو کې دوه سپینجرو مرجان اکا او اختر محمد چې د باغ کروندګر دي پر دولت نیوکه وکړه او راته ویل چې نړیوالو بازارونو ته د تازه میوو د رسیدو په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. دوی وایي د سړو خونو او بازار د نشت له امله اړ دي چې خپل حاصلات په کمه بیه او زیان وپلوري. په عین وخت کې د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال 25% د انګورو حاصلات زیات وه خو د مارکیټ د نه موجودیت له امله باغ لرونکو ته پیښیدونکو زیانونو دوی هم اندېښمن کړي. د دې ولایت د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی وایي د انګورو د نورو ضایعاتو د مخنیوي لپاره دوی د باغ لرونکو سره په ګډه د انګورو څخه د ممیزو جوړولو پروسه پیل کړې.
په دې کې حکومت کوشش کوي چې مارکیټ پیدا کړي. زیات خوشبختانه باید ویم چې زیات انګور چې دي زمونږ تقریبا نمایي نه زیات دلته وچکی وچیږي او بیا هغه تاسو پوهیږئ چې د وچو انګورو چې کشمش ته جوړیږي یا ته یا تور وچکی وي نو هغه بیا په خلار باندې لاړ شي خارج ته هم فرق نه کوي. هغه د ساتلو هغه توانایي او وخت هم زیاتیږي او د مارکیټ ته د تقاضا په اساس باندې هغه وړاندې کیږي نو بزګر بیا ډیر زیات نقصان نه کوي.
تر دې مخکې د تازه میوو سوداګرو شکایت هم درلود چې پاکستان پر تازه میوو خپل محصولات زیات کړي دي او د تیر خلاف د تازه میوې پر هر موټر خپل محصول له 3000 پاکستانی کالدارو څخه 2000 3000 ته لوړ کړي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په د هله ستاسو د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ وستونزې چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودې او غوښتلې چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتون او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره وورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره وورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره معاشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. تر یوې وقفې وروسته به یې له ښاغلي فضلي څخه واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالې او اداري ستونزې وې. همدې مسایلو ته په کتو جلت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو موینیت په وزارت باندې بدل کی او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. لتیرو اتو میاشتو راهیسې سره لدې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغه ستونزو ته په کتو د مالیه محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیه وزارت لخوا موږ ته 2 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. تر اوسه پورې موږ سره 3,00,000 او 10,000 کورنۍ د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبت دي چې هغوی ته عملا موږ د دې امتیازات ورکوو. موږ وتوانېدو چې په 15 میاشتو کې 2 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بلاخره بیا متقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. له 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکي 2 میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکي یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د سرلوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت مآب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بیلابیلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دېرش شو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څنګه تاسو په ډول اشاره ورته وکړل، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاد کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونږ د بودیجې تر څنګ یو ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یو سیمې تر بلې سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مساحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ ویرسو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې حق له موږ له مخابراتو وزارت سره